درنو اوریدونکو السلام علیکم. لبړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 45% زیات دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي د ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي دي او هم هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1.5 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان له مخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اعظم او باندنیو چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول. او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغلی رند زیاته کړی چې د پیشې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه راخیستې. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسمن خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمنکیږي تماس ونیسي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم. د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن له یو اټوم پو سره خبرې کوو. ډاکټر محمد تنها په جرمني کې د اټومي ټکنالوژي متخصص دی او نن په دې خبرونه کې زموږ ملمه دی. له ده سره به په دې خبرې وکړو چې اټوم څه شی دی آیا یوازې یو وسله ده که نور استفاده هم ورڅخه کیدای شي؟ څنګه جوړیږي؟ ولې یو شمیر هیوادونه ډیره هڅه کوي چې اتوم باید ولري، یو شمیر دور بیا وایي چې د سوله ییزې استفادې لپاره یې غواړي، یو شمیر شاید پلمه وکړي او د سوله ییزې استفادې تر څنګ وسله واله استفاده هم ترې وکړي. نو لځکه جنجالونه ډیر دي پرې. په دې وروستیو کې د ایران یوه لویه مسله هم دا وه، خصوصا له لویدیځو هیوادونو یا نړیوالې ټولنې سره د ایران له کلونو راهیسې په همدې موضوع جنجال دی چې ایران وایي د سوله ییزې استفادې لپاره اتوم غواړي، خو ځینې لویدیځوال شک لري چې ایران په دې پلمه غواړي وسله جوړه کړي. په هر حال ډاکټر صاحب محمد تنها ته ورځو. ډاکټر صاحب، هرکلی درته وایم.
سلامونه، جوړ په خیر.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب. اتوم څه شی دی، یا کدا سی وایم سی اتومي ټکنالوژي څه شی دی؟
په نړۍ کې یا طبیعت کې د ټولو هستو چې موجود دي، یا هغه ایزوټوپونه چې موجود دي، د شاوخوا درې زره په اندازه 2500 راډیواکټیو دي. یعنی په دې معنا چې په خپل سر چاپیریال ته وړانګې خپروي یا په بل عبارت انرژي خپروي. اوس دا نو په دې پورې اړه لري چې انسان کومه ټکنالوژي کاروي چې دغه انرژي څخه یا د سوله ییزو موخو دپاره، یا د صنعتي موخو دپاره، د زراعتي موخو دپاره، د طبي موخو دپاره، او یا د جګړه ییزو موخو دپاره کار اخلي. نو دا د اچا خبر ده د استری ټکنالوژي دی. داسې یو ستکه چې دوه کامل متفاوت مخونه لري، او دا به دې پر اړه لې چې تو کې کوم مقصد ته تاکي د استفادې ده.
اول ور فکر کوم چې انسانان له هغه اټومي ټکنالوژي سره بلد شول، یا نو واوریدو چې په جنگ کې ورڅخه استفاده وشو. نو اټومي وسله څه ده؟ له نورو وسلو سره څه فرق دی؟
او بالکل، دغه یو غټه ستونزه د استری ټکنالوژي او د نورو ټکنالوژي ترمنځ چې استری ټکنالوژي ریښتیا مول هغه د جګړې په میدان کې را وړاندې شو. مختصر فرق دا ده چې نورمالي یا په اصطلاح کنونشن وسته چې اوتوي دوی د یو کیمیاوي میکانیزم په اساس کار کوي. مثلا په یو دم ډیر زیات لوړه درجه د حرارت تولید دي، دا د دې لامل کیږي چې یو کیمیاوي تعامل رامنځته شي، یا کیمیاوي عکس العمل یا ریاکشن رامنځته شي، او بل اخره دا هغه توکي چې په سیمه کې دي، مثلا بارود دي، یا نور متفاوت نور چاودیدونکي توکي دي، هغه باید دې کیږي چې وچو. خو هستوي وسلې چې دي، یا په عام اصطلاح هستوي بم چې ده، هغه مطلق یو فزیکي پروسه ده که حرارت موجود وي که نه وي. تاسو کولای شئ چې یو د نیوترونونو په واسطه باندې د یورانیم او پلوتونیم پستی بمبارد کوي، او د دغو بمبارد صورت کې د یورانیم او پلوتونیم هستي چوي، او دا چې وچوي ډیر زیاته انرژي چاپیریال ته خپروي، او د چودلو ترڅنګ دغه چې انرژي ترڅنګ درې اضافه نیوترونونه خپروي چې هغه بیا درې نورې هستي بمباردوي. په همدې ډول باندې دي څو ثانیو په ترڅ کې زنځیري تعامل رامنځته کیږي، او دا زنځیري تعامل د میلیاردونو هستو د چاودنې لامل ګرځي چې بیا د میلیاردونو ټنونو ټینټي انرژي د خپراوي لامل ګرځي چاپیریال ته.
بله، په چاپیریال باندې په اخیز به هم وروسته خبري وکړو. خو لبړی دا راته وایي چې اتوم بم څومره اندازې څومره ده، څومره یو شی دی؟
دا جالبه پښتنه دروسته معنی چې موږ نه کړی. دا د یورانیم او پلوتونیم چې دي، دا دواړه یو شی ته بحراني حتی وایي په فزیک کې، یا کریټیکل ماس. کته چې چیرته مثلا یورانیم د اټومي وسلو لپاره کاروي، باید تاسو 90% بډای شوی یورانیم ولري چې دا د دې جوګي چې اصلي وسته نه جوړتي. خو په یو ګرام او یو پاو یو چارک باندې کار نه کی. دلته یو غټي اندازې بډای سو یورانیم ته اړتیا ده. مثلا معمولا 25 کیلو ګرام شاوخوا هغه کریټیکل ماس ده. کریټیکل یا هغه بحراني هسته ده چې که چیرته دغه 25 ګرامه 25 کیلو ګرامه 90% بډای شوي یورانیم موجود وي، نو کله چې زنجیری تعامل رامنځته شي دغه زنجیری تعامل د دغه غټې لوړې هستې په موجودیت کې تداوم پیدا کولای شي. که د دې نه کم وي بیا هغه زنجیری تعامل تداوم نه پیدا کوي، په یو ځای کې سره دغه زنجیر پرې کیږي او معنا دا ده چې هستوي چاودنه نه رامنځته کیږي او ډېر وړه تعامل به رامنځته شوی، خو چاودنه بیا امکان نشته. نو ځکه باید هغه بحراني کتلې ته باید ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب، بیا هم پوه نه شوم د اندازې په ارتباط، ممکن زموږ د یو اوریدونکي په ذهن کې دا سوال وي چې آیا یو الوتکه، یو معمولی الوتکه جنگي کولی شي اتم بم له یو هیواد بل ته ولېږدوي، او یا یو راکټ کولی شي چې اتم بم ولېږدوي؟
دا اتم بم یو راکټ نه څه لیږدولی، هغه علت هم دا دی چې هغه د اتم بم د چاودنې میکانیزم په دې رقم دی چې هغه یو امپلوژن باید رامنځته شي. د هغه دپاره هغه کوم شرایط چې باید رامنځته شي د پرتا په وخت کې هغه د راکټ یا د میزایل په وسیله باندې په اسانه د لاسته راوړنې وړ نه ده. خو الوتکه په کار ده، او الوتکه مخصوص الوتکه دی دپاره په کار ده، ځکه چې کله ده بم واچوي باید مشروم کړاو له سیمینا ولاغه سیمه چې پیسې ټارګټ ته لغنه باید دا په خپل وخت ځان راوېستل شي او د دې بم د انتقال ورته عمل لري. د تر ټولو مې چې بم په خپل ذات کې اندازې 25 کیلو ګرام ده، خو دا خو یوازې 25 کیلو ګرام بم نه ده، دا خو محفظه لري، دا خو پوخ لري، دا خو انتقال آله لري، دا یعنی خبره تر ټون زیاتیږي نه تر زل کیلو زیاتیږي. نو دا بیا د عادي میزایلو د دې راکټونو په واسطه باندې د انتقال وړم نه دی، او هغه د چاودنې میکانیزم ما وایي زه نه غواړم ډېرې فزیک ته داخل سمه، هغه هم باید ماتوم دا بم یو جای د الوتکې په واسطه باندې انتقال شي. که څه هم ځینې عصبي وسلې شته استراتیجیک وسته او توای او بک تاکتیکی، هغه یو وړه اندازه چاودنې رامنځته کوي او وړه اندازه چاپیریال ته راډیواکټیو مواد خپروي. اته دغه وسلې هم شته چې دوی ورته د غریب سړی اتم بم وایي چې یوازې راډیواکټیو مواد چاپیریال ته خپروي، خو فزیکی ضرر نه شي واردولی، یوازې سایکولوژیکی ضرر واردوي. نو دا ډولونه ډیر زیات دي، خو هغه مهم او هغه مشهور چې موږ تاسو د اټوم بم په نامه باندې پیژنو چې وادو نو کارونه ورانی، هغه باید ا دغه خپل مواد 25 کیلو او دا شند محافظي او دا ټول سره راټول کې تر سنه پورې خبر رسي.
بله، تاسو د جوړولو لپاره یورانیم په کار دی، بل څه په کار دی؟
کریکټ دا مغزه په کار دي تر توسو اول
هغه اول دي اول مغزه دي له روس په خبره
ده. دا د دې چې د یورانیم بډاینه په خپل ذات کې په تخنیکی لحاظ باندې ډیر اسانه کار لري، په شرح کې اسانه ده. مثلا کتا سه یو کیلو نقطه د ممیز ګډ ولري او د 300 ګرام نقطه دي 200 ګرام ممیز، نو تاسو د نخودو سلنه ماتیا سلنه ده او د ممیزو مشل سلنه ده. نو که تاسو د نخود له دې کتلې نه لري کی د ممیزو سلنه په خپل لوري همدغه ته بډای نه وای. په طبیعت کې کوم چې ایرانی موجود دي طبيعي 230 او 215 دي، 230 دي هغه نه نوي اشاره و سلنه دي په هر طبيعي ایرانی مو کې، او 0.3 سلنه چې دي هغه 215 دي، او د نیوترونونو د چاودنې انشقاق ورته یوازې 215 لري. نو باید دا بډای کړي، دا مانه چې 213 نه لري کې، نو دغه د 213 لري کول یو پیچلې ټکنالوژي ته اړتیا لري. د ټکنالوژي پیچلتیا هم ډېرې فزیک نه ده، ډېرې هغه مواد دي چې ته دغه سنټرفیوژونو کې دغه یورانیم بډای کوي، دته هغه مواد چې مثلا یو ډول د فولادو د چې هغه یوازې د همدې کار دپاره کاریږي، هغه هر څوک په چا باندې نه خرڅوي، یوازې محدود هیوادونه دي چې دغسې مواد لري. یا مثلا یو ډول د برېښنایي ترانسفرمرونه دي، اسټیبلایزرونه دي، کله چې دا سنټرفیوژن اوړي تقریبا زرګونه دوره په یوه دقه کې چې وږي، هغه یو قوي د برېښنا اسټیبلایزر ته.
بله ډاکټر صاحب، لکه چې ارتباط مو له سټوډیو سره قطع سو، خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. خو اوس به ورشو میلمنو اوریدونکو ته، اوریدونکو هم لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنې لري. تر پرې منځ کې به ډاکټر صاحب محمد تنها تماس هم له سټوډیو سره ټینګ شوی بي. مهرباني کوئ آزادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، څنګه جوړ په خیر
ده؟ سلامات اوسئ
همکاران او بهروز
کور ودان. مهرباني کوي اتل صاحب یاست؟
یا بالکل اسامه تکراته
بهلمن او فطرت صاحب یاست. ښه مهرباني فطرت صاحب،
ډیر مننه سروان صاحب. یو دا څنګه هم د شرکتو چې موږ پټه نوې چې ازادي راځي وکړه په رادیو ته په باندې پیل کړي، نو چې دا خبر را ترلاسه
صحیح بل اصلي موضوع ترلاسه
موضوع ته بده سترسم چې سامان سره محترم لکه دا کارپوهان چې ویل چې اتم بم خو زه داوام چې اتم بم یعنی ولې امریکا او یعنی دا غټ دولتونه نه غواړي چې دا نور هیوادونه جوړ کړي، باید چې دوی جوړ کړي دي، نو باید نور هیوادونه هم جوړ کړي، باید په نړۍ کې سوله سره سیاله نه وي. داسې دولت نو بره لکه ایران چې جوړوي، او اوس دوی ولې سار په لرې د چا هر چا خپل خوښه ده چې اتم بم جوړوم که نه جوړوم. نو دوی دا ویل چې اوس اسلامي امارات چې وغواړي اتم بم جوړ کړي، نو هم به دوی داسې وایي چې مې جوړوي. نو دا خو هر څوک خپل هېواد ساتنې ته ضرورت لري.
صحیح، ډېره مننه فطرت صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
محترم اسمت سروان صاحب، سلام تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ وي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان، مهرباني.
خوشحاله که سروان صاحب د اتل صاحب پوښتنې دي وکړه. عبدالحد اتل هم تاسو میشنه اوریدونکو د هلمند ولایت.
مهرباني مهرباني
قربان سم. یو سلام تاسو میلمنو ته وایم سروان صاحب محترم. ما د میلمانو څخه دا پوښتنه ده چې مثال و دا چې مثال که چیرې محترم اسمت سروان صاحب یا د امریکې د خاصه کاریږي یا د ایران د خاصه کاریږي یا د بل ملک د خاصه کاریږي، نو د دې ځان هغه ملک سروان صاحب محترم څونه رسیدلی چې مثال هغه چې مثال د کار کې د خپل خاورې ته څونه ځان رسیدلی او بل ضرر یې اوس مثال د خبرې چې مثال خو موږ محترم اسمت سروان صاحب داسې اورېدلی ده چې دغه خلک وایي یا دا ځینې سپینږیري وایي چې دا داسې سلا نه ده چې مثال په پرچو باندې دونه خلک در منځ ویسي، یعنې دغه هوا دا بعد چې مثال د خبرې دا د دوی بی کم دکې ته انتقالوي، هغه که انسانان مثال که حیوانات یې که کښت زراعت یې دې ټول ته ضرر رسوي. نو د میلمانه سره ما دا پوښتنه ده چې واقعا دغسې دی او بل دغه د عمل چې خپله د اټمي سلا کاري دې ته څونه نقصان رسېږي؟ دغه زما دوې پوښتنې که میلمانه را جواب کړي سروان.
ډېره مننه له تاسو دواړو څخه، ډېره مننه. ور بسو ډاکټر صاحب محمد تنها ته. ډاکټر صاحب، د فطرت صاحب خبرې مو واورېدې کنه؟ که تکرار یې نه کمه.
هغه اول ورور چې پوښتنه کړې ده چې ولې ځینې هیوادونه جوړولای شي ځینې نه شي جوړولای، اول به زه پیش دې چې هغه تخنیکي خبره ورته وکړم، زه به ورته وایم چې دا د زور اوبه پورته دي، دا د موږ متل ده پښتو کې. خبره دومه دا ده چې د جاپان باندې د اټومي وسلې تر کارونې وروسته، البته د امریکا لخوا دغه د عسکري وسلو ته د لاسرسي په نړۍ کې یو عجیب غریب رقابت پیل شو. روسیې هم جوړوله، انګریزان هم پرې اخته وو، فرانسویان هم پرې اخته وو، آلمان هم پرې اخته وو، ټولو غوښتل چې د یو بل نه مخته شي. او بالاخره دا د نړۍ ته داسې یو ګواښ پېښېده چې هر چا ته هر څوک چې دې ته لاسرسی ولري بیا به دا وکاروي، او دا چون دا د زیان اندازه ډېره زیاته ده، دا نړۍ ټول نفوس تمدن به له منځه یوسي. بیا د امریکا په مشرۍ یو اداره جوړه شوله د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نامه باندې چې په چوکاټ کې به غړي هیوادونه تعهد کوي چې اسي وسلې به نه کاروي، په مقابل کې به هغه هیوادونه چې اسي وسلې لري د سولې د اسي ټکنالوژي په برخه کې به د دوی سره تخنیکی مرستې کوي. چاته افغانستان هم د دې تخنیکی مرستو نه په اویای مکالو کې شپېته اویای مکالو میلادي کې مستفید چا وایده. نو افغانستان البته نړیوال اټومي انرژي اژانس د 200 نمبرو غړی نو بیا دیني هیوادونه وو چې د غوتړونو په وخت کې یا ډیر ځوانو یا هیڅ نه وو، مثلا پاکستان او هند دا تړون یو دا تړون البته د اسي وسطو د پراختیا ممویت تړون ده چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده، ایران هم لاسلیک کړی ده. مثلا ایران پاکستان ویل چې هند لاسلیکی به زه کوم، هند ویل چې پاکستان لاسلیکی زه کوم. د منځ کې دا کتابات څه همدغه چې اسرائیل ویل چې زه په دغه یو خطرناک سیمه کې یم، زه نن لاسلیک کوم. شمالي کوریا لاسلیک کړی و 2004 کې نو وتل دې تړونه، ایران لاسلیک کړی ده. اوس نړۍ ایران ته یو
د موضوع بلش زه په یوه برخه کې د یوه مسله به زه اوریدونکو ته روښانه کړم. هغه دا ده چې د اتمي وسلو د نه پراختیا تړون معنا یې دا ده چې شاید په دې جمله باندې پوه نه شئ ځینې اوریدونکي، معنا یې دا ده چې اتمي وسله به نه جوړوم، معنا یې دا ده. بله، تړون یې همدا دغه لوز یې کړی، دغه ژمنه یې کړی ده دغو هیوادونو چې دا وسله به نه جوړوي. ښه، مهرباني وکړئ خبر ته دوام ورکړئ.
او د دغه لوز په مقابل کې بیا دوی د سولې د اسي ټکنالوژي په برخه کې د نړیوال اټومي انرژي اژانس نه تخنیکي مرستې ترلاسه کوي. ما درته چې افغانستان هم ترلاسه کړي دي، پخوا هم ترلاسه کولې، په دې وروستیو کلونو کې نه جمهوریت وخت ترلاسه کولې. نو دغه دلیل یې دغه ده چې ولې ایران دوی نه ورته پرېږدي چې اسي وسله جوړه کړي، او ولې پاکستان لري، ولې هند لري، ولې اسرائیل لري، او شمالي کوریا ولې لري. یعنې که ایران هم له دې تړون نه ووځي، بیا نړۍ نور دا لار قانوني لار نه چې ورته جوړولی چې ورته وایي ولې جوړوي. نو دا اته د وروستیو بریدونو نه وروسته په ایران باندې دغه یو مسله په ایران کې ډیره شدیده په حکومت کې را ولاړه شوې ده چې د دغه تړون نه لکه شمالي کوریا په څیر ووځي. هغه نه جوړي به ځکه ډیر اقتصادي بندیزونو سره مخ کیږي، د صادراتو او وارداتو له بندیزونو سره مخ کیږي چې ایران کې دایته په وڅو وخت کې د دې جوګنې چې دومره صادراتو او وارداتو بندیزو د دې مسایلو هضم کړی، نو په هغه خاطر باندې نه ونوځي. نور بل ورور پښتنه کړې و چې دا چاپیریال ته ضرر څومره ده، هغه هوا چې استعمالوي هغه څومره ضرر دی، هغه هوا چې کاروي که په خپل خاوره کې ونه کاروي ډېر لرې وکړي، مثلا متحده ایالاتو جاپان کې وکارول دوی ته تقریبا هیڅ ضرر نشته. خو هغه سیمه کې چې دا کاریږي بالکل دا صحیح خبره ده چې دا ورور وکړله چې پرختې نه لري، ځکه دا بارود نه دي، خو چاپیریال ته راډیواکټیو وړانګې تولیدوي خپروي، او دا وړانګې بیا د شمال او د بادونو او د وریځو په واسطه باندې تر ډېر لري لرې سیمو کې داسې ورسېږي، او هلته دغه راډیواکټیو وړانګې چې کله د انسانانو بدن ته ننوځي هغه د ډی ان ای تخریبوي، او ډی ان ای خواص انتقالوي په انسانانو کې، او د ډی ان ای تخریب باعث د سرطانونو د تولید کې. نو که لنډه ووایم، راډیواکټیو مواد په چاپیریال کې سرطان د تولید لامل کېږي.
یعنی اتم یا راډیواکټیو مواد نه صرف دا چې په مغه شیبه څه تاوان رسوي، بلکې تر ډیرو زیاتو کلونو پورې تاوان پاتې دی.
تر ډیرو زیاتو یعنی د جاپان کې چې کوم غبم استعمال شوی وو، یعنی د نیمه پیړۍ نه زیات دغه اثرات کتاب. جاپان خو ډیر پرمختللی هیواد، ډیر زیات بودیجه لري د کارو لپاره چې دا پاکاري وکړي. خو بیا هم مثلا په اوکراین په چرنوبیل کې په 1986 کې یو اټومي حادثه په یو سوي بټۍ کې رامنځته شوې، تر اوسه پورې اته په المان کې ځینې ځینې ځایونو کې چې نمونې راواخلي د مثلا د پوستکیو د ځینو نورو نباتاتو چوګوري سره ډاکټر مواد په ځینې د اثر ډیر ډیر اول مهاله پاتې
یا په خوانی شوروي کې د په اوکراین کې وسنی اوکراین کې هم دغه سي بټي کې داسې
او ما چرنوبیل چې ما د
یاد کړم یا په تاسو اشاره وکړه نه چې په سونامي په نتیجه کې یالته
فوکوشیما فوکوشیما کې
او دا مشکلات پیدا شو
فوکوشیما ته می تاسیسات د خپل ورغل یا ما غا چاپریال هغه سیمه کې وسم خلک ډیر ځوان نه کوي ډیر کم خلک ځوان کوي که څه هم جاپان د دغو راډیواکټیو موادو په پاکاري کې تر ټولو زیات موثره وو ځکه چې دوی تجربه هم ورته درلودله او بودیجه هم ورته لري خو بیا هم هغه سیمه تر اوسه پورې هغه نفوذ چې پخوا پکې و لا نه ده ورته راګرځېدلی او اوس هم په دغه سیمه کې ځینې داسې ساحې شته چې راډیواکټیویټي سطحه پکې ډېره لوړه ده او څوک نه هلته زراعت کوي نه څوک ژوند کوي.
بله، نو د جاپان غونی پرمختللی هیواد چې خپل اتمی تاسیسات ساتلی نشي، د افغانستان په شان هیوادونه که اتم بم پیدا هم کی نو څنګه به ساتي؟ دا خو ساتنې هم ډیره سخته ده. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي، ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو چې منتظر ډیر پاتې نشي، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام محترم عصمت سرمان صاحب. سلام نو نی کې لکاسو محترم د ازادي راډیو مېلمنو ته وړاندې کوم.
سلامات سرمال ول صاحب، مهرباني.
مننه. خیبر پښتونخوا ریپورټ نومې اړیکه نیولې. محترم سروان صاحب، دغه خپرونه خو ډېره دلچسپه او په زړه پورې خپرونه ده.
سلامات.
نو دغه کوم مواد چې دي دا خو د کده څرنګه چې مېلمه وویلې، دغه په 1950 کې د جاپان دوه ښارونه و هیروشیما او ناګاساکي، په هغه کې هم وشو ډېر تلپاتې ورسوله. بده مرغه موږ داسې خبرې سپرننه پورې هم هلته غزلن عادي حالت ته نه ده راغلی. یعنې مطلب لکه دغه خواني شعروي خبره چې وکړه وو، بل په هندوستان کښې هم داسې څه پېښه شوې وه، نه پوهېږم یونین کاربایډ په نوم داسې شی شوي وو، غالبا دا نوم دې مانه غلط نه شي. نو دغه شیان چې دي دا اکثره کېدی شي نقصانونه ولري، او دا معلومه خبره ده، ځکه دا خو زهرلي مادې دي خامخا. اوس ګوره دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کښې هم له بده مرغه د ننګرهار په ولایت کښې هغه څوک چې زموږ د دوستي په نوم د مخته راغلي وو، هغو هم د بمونو په مور یو نوم باندې یو څه استعمال کړل. نو دغه ټولو ضرر رسوي خامخا. ګوره زموږ هېواد دا ده له 1990 نه نیولې تر ننه پورې دا ده ډېر داسې پېښې چې وشوې دغسې بارود دغه ټول ضررونه لري. نو
درسته
مېلمنه به غواړم یو پوښتنه وکړم.
مهرباني.
نو زما د مېلمنه پوښتنه دا د محترم عصمت سروان صاحب چې دغه کوم هېوادونه چې دغه اتومي پروګرامونه مخته بیایي یا مثلا دغه شیان جوړوي، نو د دوو سره یعنی څومره په کار دي چې په دې د دې مخنیوی وکړي؟ د مخنیوي څه لارې حل لارې څه کو نشته؟ دغه پوښتنه وه. نور د وخت راقونونه یوه نړۍ. مننه محترم سروان صاحب.
مننه. کور ودان سلامت اوسې. یو بل اورېدونکی مشته، ځان راوپېژنه. یا ازادي راډیو
سلامونه. سلامونه سروان صاحب.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
تو مننه، خوشاله اوسېږي. مېلمنو ته سلامونه وایم. سروان صاحب، موږ تاسې کې پوګرو کړو دغه 40-50 کاله افغانستان کښې قسم قسم وسلې وکاري دي. یعنی دا نړیوال خو ګره یو کنوانسیون لري تقریبا، دوی هغه منج هغه لري. یعنی ته چې فکر کوي چې دوی نړۍ وي کله نا کله چې موږ باید هغه بعضې چیزونه چې غیر ممنوع دي دې نه استفاده ونه شي. خو بدبختانه افغانستان کښې نو د ما په یاد کښې دغه جمهوریت وخت کښې یو وخت کښې دغه B-52 ورته ویلې یو رقم ته بمونه اچول. سروان صاحب، تقریبا داسې په 2000 کیلومتر کښې هم تقریبا چا خبره داسې په ډېره لرې مسافه کښې هم یو رقم ته اکسیجن غونې بوی درلوده. نو دغه زیاتره جوی کښې بیا دوی دغه بمونه اچولي وو، یو رقم ته دغه بعضې خلک شهیدان شوي وو. نو دوی دغه غوښې داسې خړینې شوي وو، یو رقم ته دا پوستکې سوځېدلي غوندې وو. یعنې داسې اور نه وو تقریبا، دوی باندې هغه هغه عضلات لګېدلي وو، دوی داسې له بینه وړي وو. یعنې داسې کړي وو چې فکر یې کوو چې دغه 40 شپې مخکې دوی په شهادت رسېدلي دي. نو داسې سراګانې دوی بعضې وختو کښې هغه لکه وخت مېسویلې دوی خو دا نارې وي چې موږ دغه شیان باید ونه کارول شي. نو بیا هم بعضې کښې د اوږدې برخورد کښې دغه شیان کاري. نو دا زیان خو واقعیت لري. نو زیاتره وختو کښې د خلکو به جلدي نیولې یا دا پښې ډډې به داسې یو رقم ځانونه به یې بخارونه کول، یو رقم ته پړې رقم یې هغه ورته راختل. دا ډېر وخت به دوی تادوي کول، تادوي هغه یو رقم علامو دا شیان هغه به هم کار نه ورکاو. نو دغه چیزونه خو باید مني، باید په ټولو مملکتو کښې مني شي. یعنې دا زیان زیاته.
ډېره مننه. کور ودان، یو بل اورېدونکی هم لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
السلام علیکم. مخداج راول څنګه شرط خیره تاسو سلامونه او تاسو مېلمات څنګه سلامونه
ډیر مننه مهرباني کوي تاسو ته مرکلای وایم
حضرت الله محبت یم لکه اندهار ته روان سم محترم مرغم د سلام پر برابر باندې به نظر شروع کړ په افغانستان کې تقریبا شل کال چې نن د سلام په افغانستان کې استعمال وسو د سلام خوان مجر ټول لا کتلې دی باید د اټمی سلام چې د باید پر دې باندې خو به شي باندې زونه ولګوسي چې یو ملک اجازه ورنه کوي چې دا معنا وکړي پر یو ملک باندې دا
متاسفانه تلفون وقت شو خو خیر اصلی خبرمو وکړه چې باید په اتمی وسله بندیز ولګول شي وربسو ډاکټر صاحب تنها ته ډاکټر صاحب د اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کوم نوې اوریدلې یا مو یې ریز به در پیاد کما مهرباني
فکر کوم دا لمری اورور خبرې ما و نه اوریدلې
زرمالوال
صاحب
زرمالوال صاحب په خپل خبرو کې د هم اتم بم بدباله ویل چې لکه چې په هندستان کې هم وای تاسې د ځینو پیښو اتمی پیښو یادونه وکړه لکه د جاپان او یا د چرنوبل د ویل چې په هند کې هم لکه چې داسې کومه پیښه شوې وه که شوې بي تاسې ورته توصیه ورکړئ او بل د ویل چې په افغانستان کې د بمونو مور وکارول شوه دا هم اتم بم دی او که نه دی
اول خو په هند کې هغه اتومي حادثه نه وه د بوپال کې په یو تولیدي کمپنۍ کې یو کیمیاوي حادثه رامنځته زښته ډېر خلک یې مړه کړو هغه په نړۍ کې تر ټولو ستره کیمیاوي حادثه وه چې رامنځته شوې ده خو هغه اتومي نه وه خو انسانان هغه هم ډېر زیات مړه کړو تر 3000 زیات کسان مړه کړي وو په هغه یې مبتلو کې او هغه اتومي نه وه دوم خبر دی هغه بم په اړه چې په چین کې استعمال شوی ده هغه اتومي بم نه وو خو یو دغو بمونو نه وو چې د قدرت نفوذ یې تر هغه بمو چې دی نه مخکې کښته وو ډېر زیات وو یعنی دا امکان شته چې د قدرت نفوذ دپاره درانده فلزات لکه یورانیم توریم دا مو کارول شي البته من حیث دي اټومي وسلې له عنصر نه نه بلکې د قدرت نفوذ نه استفاده وشي هغه وخت کې چې زه په افغانستان کې وم ما ته ځینو ملګرو دوستانو له هغې سیمې نه نمونې راوړلې ما هلته په لابراتوار کې تجزیه کړللې بیا مې اوسه مې دلته المان ته هم راوړلې تجزیه مې کړلې ما ته چې څه کې پیدا نه شول چې د غیر طبیعي رادیواکټیویټي ترکیب موجود نور چې دا د کوم کیمیاوي یا بیولوژیکي مواد کارول شوي هغه د ما تخصص ساحه نه ده نو زه فکر نه کوم
بل ډاکټر صاحب بل پوښتنه یا غوښتنه دا وه چې وایي اتمي وسلې دې محدودې کړی شي او محبت صاحب خو په اخره کې ویل چې باید بیخي بندیز پې ولګول شي څومره ممکنه ده
ولا ممکنه خدا په دې نه ده ځکه چې یو اړ په نوې مکلو کې دغه سي دغه د استوي او ستوري پرخته د ممنوعیت تړون رامنځته شوی په همدې و چې ټول هغه هیوادونه چې استوي وسلې یا لري یا یې وسم تولیدوي او انکشاف ورکوي باید دا پروګرامونه بند کړي او خپلې استوي وسلې د منځه یې چې نړۍ د کتل استوي وسلو نړۍ ولرو خو متاسفانه یوازې شمال جنوبي افریقا دا کار وکړو او نورو هیوادونو دا کارونو کو او څنګه تړون البته ټول هیوادونو دې ته را بولي چې دا کار وکړي او دا ډېر ښه کار ده خو متاسفانه ځینې هیوادونه خپل استراتیژیک او تکتیکي دلایل به ورته لري نو د غول ادرس نه څه وغږېده خو که دا کار وشي ډېر بکي
لیکن ځینې دام وایي هر شیبه ممکنه ده چې یوه لویه آسماني ډبره په ځمکې ولګېږي شي او که داسې یوه ډېره ستره تیږه په ځمکه ولګېږي نو امکان لري چې ځمکه ټوټې ټوټې شي خپل مسیر بدل کړي له مداره ووځي نو دا ډول وسلې وایي ممکن بیا په داسې وخت کې په درد وخوري چې د هغې تیږې مسیر بدل کړي دا خبره څومره ممکنه ده اسې خیال ده
دا خبره سمه ده نه دا سمه ده ځینې میټرویتونه اوس هم ویستل کېږي او ځکه چې ځینې میټرویتونه که ډېر زیات غټ وي کولی شي کارونه له منځه یوسي او اوس خو تشیال له سټلایټونو نه ډک ده یعنې دا د میټرویتونو ټراجکټوري
موږ ته تر رسېدو د مخه ډېر د مخه کولای شي سړی وګوري چې هغه در روان ده او له منځه یوړل شي. هغه یعنې دغه یو ګټه ده خو د هغه دپاره کولی شي کېدای شي کنونشنل غټې غټې وسلې جوړې شي، یعنې یوازې لاره اتمي ورسره نه ده، او که یې هم یعنې پراختیا یې نوره ضرور نه ده، خو د هماغه د هماغه هدف دپاره هم که کارول کېږي څه چې موجود وي هغه بس دي.
دام ویل کیږي چې هغه وسلې چې په جاپان کې په هیروشیما او ناکازاکی کې کارول شوي وي هغه اتومونه تر اوسنیو چې جوړ شوي دي ډېر واړه وو او قدرت یې ډېر کم وو.
ډېر زیات واړه وو، ډېر زیات واړه وو. مثلا هغوی خو د ایرانیمو د انشقاق او د پلوتونیمو د انشقاق په واسطه کې رامنځته شوي وو، جوړ شوي وو، خو د هستوي اتحاد په ترڅ کې هم غټه چاودنې رامنځته کېدای شي، غټه انرژي ولیدا چې روسیې دا کار کړی هزار بم په نامه باندې چې ویل کېږي د جاپان د بم نږدې 500 ځله غټ وو، او زر کیلومتره لري کې چې چېرته دا بم ټټ شوی وو د هغه نه زر کیلومتره لري لا د خلکو د کورونه عینې ماتې شوې وي. نو اوس تر هغو په سلګونه سلګونه یا په زر چنده غټ غټ بمونه تولید شوي دي. متاسفانه چې ډېر خبر نه ده دا
واقعا. اوس که راشو له اتمی ټکنالوژۍ څخه سوله ایز استفاده ته، سوله ایز استفاده څومره ګټوره ده، څه استفاده ترې کیږي؟
سوله ایز استفاده د اتمی ټکنالوژۍ تر جګړې ایز، یعنی د دې څخه تر توګه مې چې نه نه اقتصاد سوله ایز استفاده ورنه کېدای شي یوازې یو اقتصاد جګړې ایز کېدای شي، خو هغه جګړې د متاسفانه اغېز دومره زیاته په عمومي اذهانو باندې چې ټول تمرکز به جګړې ایز ده. طبابت کې ډېر زیات مهم رول لري د سرطانونو په درملنه کې، د بېلابېلو ناروغیو په تشخیص کې راډیوزوټوپونه تر ټولو نن سبا تر ټولو معاصره ټکنالوژي ده. د زراعت په برخه کې د تخمونو په اصلاح کې، د ملخ د آفاتو په له منځه وړلو کې، همدغسې د حاصلاتو په زیاتولو کې، د ځینې حاصلات مثلا توتو دا شیان چې موږ راواخلو یا تر څو چې دوکان ته را رسوو خوسا کېږي له منځه ځي، د هغو هغه چې کله دوشاب نور باندې ولګېږي د هغو عمر ډېرېږي. یعنی په زراعتي تولیدات زیاتول او د زراعتي تولیداتو د عمر زیاتولو کې ډېره زیاته اثر لري. تخمونو په اصلاح کې عصري ټکنالوژي کارول کېږي. همدغسې مثلا د تیلو د استخراج په صنعت کې، د منوشابو د تولید په صنعت کې، د الوتکو د تولید په صنعت کې، د الوتکو د مسؤلیت او حفاظت په برخه کې، په مسالات آرکیالوجی کې چې د زړو اجسامو عمر پرې معلومیږي. یعنی د ژوند دغسې کومه چاره نن سبا نشته چې هلته د عصري ټکنالوژي استفاده کې ناممکنه وي یا حتی استفاده شوې کې نه وي. مثلا دا اوس تاسې چې کوم کوټه کې ناست حتمن بهلته یو عالم موجوده ای چې د اور یا د کالج اور رامنځته کیږي یا دوګل بخار رامنځته کیږي، هغه غږ کوي چې پای خبره کوي، هغه کې اصلي ټکنالوژي کارول شوی. په هغه کې امری سندس یو څلوي کوالټي چې هغه باعث دی کیږي چې د کالج دوګ ورسی د الفا جریان قطع کوي او هغه غږ کوي. یعنی له هغه نه نیولې نور تر هر برخه د ژوند کې چې وایي اصلي ټکنالوژي کارونې لري. ما له مخکې چې درته وویل نه نوي سلنه سوله ایزه کارونه ده، فقط یو سلنه جګړه ایزه ده، خو هغه اغېز ډېر زیات خراب ده ځکه موږ ډېر په هغه کې مصروفه یو.
کوم هیوادونه له اتمی انرژۍ څخه سوله ایزه استفاده ډېره کوي؟ هغه هیوادونه چې اتمی وسلې هم ډېرې دي او که نه داسې نه ده؟
نه، مثلا جاپان اتمی وسلې نه لري، تسته ډېره اصلي ټکنالوژي نه استفاده کوي. جنوبي کوریا اصلي ټکنالوژي ډېرې زیاته استفاده کوي، اصلي وسلې نه لري. دغسې نور ډېر زیات هیوادونه دي چې په اروپا کې مثلا آلمان
څه ډېره قوي ټیکنالوژي نه استفاده کوي. سویس کوي، هالنډ کوي، ډنمارک کوي، سویډن کوي، ښه ډېر په پراخه پیمانه فنلنډ کوي، همدغسې نور عربي هېوادونه مثلا سعودي کوي، متحده عربي امارات ورسره سوي ریئکټور جوړ کړی دی، برېښنا پرې تولیدوي، برېښنا تولید داسې ټیکنالوژي او ډېره غټه غټه کارونه ده. یعنی تقریبا په نړۍ کې اوس هیڅ دغسې هېواد نه شته چې داسې ټیکنالوژي نه کوي، حتی افغانستان کې کله وکړي په دې بابت کې.
اما د دې برېښنا په برخه کې ډېر اروپایي هېوادونه برېښنا د اتومي ټیکنالوژۍ په وسیله تولیدوي، څومره قدرت لري د اتومي تاسیساتو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکې برېښنا؟
که داسې درته وایم چې که تاسو غواړئ یو شواروز یو ښار په زغالو باندې روښانه کړئ، د زغالو په انرژي، تاسې به په ټنونو زغالو ته اړتیا ولرئ. خو که یورانیم د سون په ترڅ کې غواړئ روښانه کړئ، دا د پیپسي کوتای اندازه نه ده، دغه اندازه یورانیم ته کافي چې تاسې پرې روښانه کړئ، نو مؤثریت دومره زیات ده.
او دا مصرف هم لري که نه لري؟ یعنی دا یورانیم مصرفیږي او که نه دا لکه بیټرۍ دوام کوي؟
یورانیم د څه ته چې یو وار چې ریئکټر ته واچول شي، تر دوه کاله پورې بیا هغه سون توکي نه بدلېږي، بیا دوه کاله بعد بیا بدلوي، ځکه د نیلي تعامل طرف کې د یورانیم زیات نه انشقاق کوي او باید د نوي یورانیم ورته واچوي. خو هغه تر ټولو ارزانه انرژي منبع نن سبا د استوي ټیکنالوژي د لاسته راغلی برېښنا ده. یعنی که داسې درته وایم چې په غرب کې، په اروپا کې د برېښنا یو کیلو واټ ډېر سنټه ده، د نورمالو منابعو نه، د فوسیلي منابعو نه، د بادي منابعو نه، د هایدرو د اوبو د منابعو نه، خو د استوي ټیکنالوژي منابعو نه دغه بیه له دېرش سنټه پنځه یا شپږ سنټه راکته کېدای شي.
بله، لدې ستاسو له خبرو معلومیږي چې یورانیم اصلي رول لري په اتومي ټیکنالوژي کې، که وسله ده که
اصلي برېښنا په تولید کې یورانیم ډېر غټ رول لري، او د اصلي وسلو تولید او د نورو سوله ییزو کارونو کې بیا ډېر زیات نورې توپونه دي چې هغوی کارول کېږي. یعنی یوازې یورانیم، یعنی ځینو مسایلو کې ځینو کارونو کې اصل یورانیم هیڅ نه کاریږي، ډېر زیات صحیح وسلو په اصلي برېښنا تولید سره.
درست. نو ځینې وایي چې افغانستان ډېر یورانیم لري، دا خبره تر څه حده سمه ده؟ تاسې په دې اړه څه تحقیق کړی دی؟
افغانستان یورانیم لري په دې کې شک نشته، ځکه په نړۍ کې هیڅ داسې هېواد نشته چې نه لري. خو او د هغه تعدیم د هلمند فانیشین او د سروبي کې یو څه چې دغه څېړنې د روسانو وخت کې نیول شوې، سردار داود خان وخت کې د روسانو لخوا شوې، بیا د وروستیو کې د انګریزانو او د امریکایانو لخوا هم شوې دي. د افغانستان یورانیم هغو نه اندازه نه دي چې په دې وار دي چې تاسیسات پرې جوړ کړي او استخراج کړي او خرڅ کړي. کېدای شي ټول یو څلور پنځه زره ټنه وي چې هغه په دې ناز استخراج کړي او خرڅ کړي.
بله، تاسو دې کې خو شک نشته، تاسو مې اشاره وکړه چې اتمي وسلې خطرونه هم لري، وړانګې هم خپروي، هغه تاسیسات هم ساتنه یې ډېره سخته ده، په اسانه هم څوک نشي ساتلی. آیا د سوله ییزې استفادې لپاره اتمي تاسیسات هم جانبي عوارض لري، چاپېریال ته ضرر لري او کنه؟
او بالکل، که سولیزی که غیر سولیزی رادیواکتیو مواد چاپیریال ته خپره شي، چاپیریال ته ضرر لري، ځکه خو نړیوال اټومي انرژي اژانس همیشه دا وایي او دا هم ځان مطمئنه کوي تر څو چې په یو هېواد کې د رادیواکتیو موادو د فزیکي امنیت او مسؤلیت تضمینونه نه وي ورکړل شوي، هغه ټیکنالوژي اصلا اجازه نه ورکوي چې هغه هېواد ته وارد کړي. دا اوس د دم ګړۍ په افغانستان کې همدغه مسله ده چې موږ غوښتل چې د سرطان درملنې او مرکز علي آباد سیمه کې جوړ کړو. اوله موږ غوښتل چې دا په کوبالت تراپي مرکز چې د کوبالت په واسطه جوړ کړو، بیا د جوړې کوچ کوبالت کې وکړو، بیا
نړیوال ټولنیز اجازه ته چې تاسو فزیکی امنیت مسؤلیت تضمین مستنه فیره کوله او دا مشکل تر اوسه پورې موجود ده. نو د عصري ټکنالوژۍ د سولې او غیر سولې دواړو امنیت او مسؤلیت مهمه ده کنه چاپیریال ته خطر کوي.
دا ساتنه ولې سخته ده؟ څه ډول ساتل کیږي؟
اول خدا ته چې څنګه فزیکی امنیت مهمه ده. فزیکی امنیت په دې معنی چې ته باید تل په سلو کې ځان او خلک له دې مطمئنه کی چې چیرته چې راډیواکټیو مواد کاری کول شوي دي یا کاریږي استفادې وړ دي تل په سلو کې مسونه دي. معنا دا چې نه چاپیریال ته ضرر رسوي، نه څوک ته لاسرسی لرلی شي، نه څوک پرې تروریستي حمله کولی شي. حتی که تروریستي حمله هم وکړي دا تاسیسات دومره خوندي دي چې دا د حملې نه هم وروسته راډیواکټیو موادو ته ضرر نه رسېږي، ځکه هغه که ضرر رسېږي بیا چاپیریال ته ضرر رسوي. دا فزیکي امنیت ده او مسؤلیت هم همدغسې چې باید خلک هغه څوک چې حتی په هغه تاسیساتو کې جارو هم کوي هغه په دې باندې پوه شي چې راډیواکټیویټي څه شی ده، راډیواکټیو مواد څه شی دي، څه خطرونه لري، چاپیریال ته یې خطر څه شی ده، انسانانو ته خطر څه شی ده. حتی هغه که جارو هم کوي، حتی هغه که چای دربشي هم وي په هغه تاسیساتو کې، نو دا ډېر غټ تخصصي پروګرام ته اړتیا لري. او دا څوک چې په دې تاسیساتو کې کوي باید کال په کال هر کال بې له استثنا که پروفیسر وي که رئیس وي که مامور وي دوی باید کال کې یو وارې دغه ټریننګ واخلي. او دا یو ډېر غټ پروګرام ته اړتیا لري د ملي سطح باندې چې متاسفانه په افغانستان کې خپل مشکلات دا کار لري. آته جمهوریت وخت کې چې موږ هڅه کوله ته چې د روغتونونو کې کوم اکسرېګانې یا سی ټي سکن کاري هغو ته ټرینینګونه ورکړی ته په غوب سي نسبه رسېدی. نو
بله ډاکټر صاحب، همیشه ورو چې وایي فوسیلي انرژي چاپیریال ته تاوان لري. فوسیلي د اوریدونکو لپاره وایم چې لکه سکاره او تیل او دا شان دته فوسیل ویل کیږي او طبعا چې لوګی لري او چاپیریال ته تاوان لري. اما د باد انرژي یا د لمر انرژي وایي چې خوندي ده او د تجدید وړ انرژي ده، بیا تاوان ډیر نه لري یا نه لري بيخي. آیا اتمی انرژي هم پاکه او دوامداره سرچینه ده؟
او بالکل، اتمی انرژي هم همدغه چې قبل د تجدید انرژي په بدله کې ده چې هم پاکه ده، چاپیریال ته هم دوامداره ده او هم ته ټولو ارزانه. فقط یو مسله دا ده چې مسؤلیت امنیت یو څه ډیر خطه غواړي، یو څه ډیر توجه غواړي، یو څه ډیر تخصصي پوهه غواړي چې دا په غربي پرمختللې نړۍ کې دا هیڅ غټه ستونزه نه ده.
یعنی اتومي انرژي اقلیم په اقلیمي بدلون کې څه رول نه لري؟
فرق چې اقلیمي بدلونونو د ښه بدلونونو کې مرسته کولی شي، ځکه کاربن زیرو انرژي ده، کاربن چاپیریال ته نه خپره.
درست. او ډاکټر صاحب، تنها د اتمی فاضله موادو ساتنه څنګه کیږي یا مدیریت څنګه کیږي؟ دا هم یو مهم موضوع ده.
دغه مغه د مسؤلیت او فزیکی امنیت یو غټه مسله هم دغه چې فاضله تو کوتر بچکه او فاضله تو څنګه ساتي، څنګه د مسؤلیت او امنیت تضمین وکړي. دا ډیر زیات هم تخصصي او هم امنیتي تیاری ته اړتیا لري. چېرته چې دا فاضله توکي ساتل کېږي باید د هغو فزیکي امنیت په پام کې ونیول شي، کامرو په واسطه باندې، د انسانانو په واسطه باندې، حتی د حیواناتو په واسطه باندې، سپیو په واسطه باندې باید تر چاته تر نظارت لاندې او دغسې یو ځای کېږي، دغسې یو تاسیساتو کېږي چې هغلته حتی د عملې په صورت کې هم که څوک تروریستي حمله هم کوي د هغو مسؤلیت تضمین وي.
یعنې دا یو مواد تر خاورو لاندې کېږي، په څه ډول ساتل کېږي؟
نه، دا باید ورته هاټ سیل وایي، داسې کانکریټي کوټې به جوړوي چې دیوالونه به سر پوکل شوي او معمولا تر ځمکې لاندې او تر خاورو لاندې، نه چې عادي تر خاورو لاندې پټ کې، نورمال تر ځمکې لاندې به تعمیر ورته جوړوي، کوټه به ورته جوړوي او هغه مسلمیتي کوم لارښوونې چې دي هغه به شدید په پام کې نیسي او بیا به دی باندې نم فزیکی امنیت تضمینه.
بله، او تاسو مخکې ویل چې په طبابت کې هم ډېر استفاده له اتومي انرژي یا ټکنالوژۍ څخه کیږي، خصوصا د سرطانونو په تداوی کې، که دا یو څه نورم توضیح کړي څه ډول ولې د سرطانونو په تداوی کې دا مرسته کوي؟
چې د سرطان خو چې د حجراتو غیر نورماله نمو ده، غیر نورماله وده ده.
بله،
او دا غیر نورماله وده ته هغه وخت مخنیوی کولای شي چې یو ډېر غټې لوړې انرژي په واسطه باندې د دغې غیر نورمالې ودې پریښې پرې کړي، او ته به د انسان وجود ته چې په هر ډول باندې چې ته غواړې چې دا انرژي داخله کړي دا ټول بدن کې خپرېږي، یعنې ټول بدن کې مساوي خپرېږي. یوازې ته کولای شي چې د وړانګو په واسطه باندې چې بې له دې چې د انسان بدن څیرې کړي وړانګې هغه کوم ځای چې ته غواړې هغه ځای ته متمرکزې کړي، او انسان د وړانګو مقابل کې معروض واقع کړي، او دغه وړانګې دغه فاسدې حجرې له منځه وړي. خو د فاسدې حجرو تر څنګ طبیعي خبره ده چې هغه سالمې حجرې هم له منځه وړي. خو سالمې حجرې چې د وجود د دغه د دفاعي سیستم او د بیا تولید ریپروډکشن سیستم یوه برخه ده، نو هغه سالمې حجرې بیرته ځان جوړوي، خو فاسد حجرې بیا دغسې له منځه ځي، مړ کېږي، او نور د سرطان لمن د انسان له بدن نه ټولېږي.
ډاکټر صاحب، په دې منځ کې چې تاسې خبرې کولې یو اورېدونکي عبدالکریم دوه ځلې ټلیفون وکړو خو ټلیفون یې قطع کېدو. دی وایي چې د اتومي وسلو د ساتنې امنیت او کنټرول مسله څومره پیچلې ده، که سم تاسې څه ناڅه په دې اړه خبرې وکړې.
ولا د امنیت او کنټرول مسله ډېره زیاته پیچلې په دې ده چې هغه نه یوازې چې په فزیکي ډول باندې عسکرو ته اړتیا لري، پیرادار ته اړتیا لري، او محفظې ته اړتیا لري، او تر دغه لاندې تر ځمکې لاندې مسونی کوټې ته اړتیا لري، یا په غره کې یا په دغسې ځای کې چې د استوګ میزای نه لري، بلکې تخصصي علم ته اړتیا لري، چې دغه ډېره مهمه برخه ده چې دا په ځینو هېوادونو کې بزښت ډېرو هېوادونو کې افریقایي هېوادونو کې آسیایي هېوادونو کې دغه د علم په برخه کې ډېر غټ چیلنج ده، چې په کافي اندازه خلک مسته چې دی لپاره روزل شوي، او نړیواله اټومي انرژي اژانس په دې لګیا ده درده چې دا کار وکړي چې د اټومي انرژي ادارې غړي هېوادونه په دې وتوانېږي چې ټول په کافي اندازه باندې تخصصي کسان ولري.
بله ډاکټر صاحب، د هند او پاکستان په دې وروستۍ شخړه کې داسې ویل کېږي، داسې ادعا کېږي چې وایي کله چې پاکستان وایي ګواښ وکړ چې دوی به له نامتعارفو وسلو یعنی اتومي وسلې څخه کار واخلي که هند عمله ونه دروي، نو هغه وخت امریکا له هند وغوښتل چې جنګ سمدستي ودروي. او وایي چې یو علت دی دوی د دواړو د جګړې د درېدو همدا و چې خبره اتوم ته رسېدله، که خدای مکړه له اتوم بم څخه زموږ په سیمه کې لکه موږ ته تر ټولو نږدې اتومي هیواد همدا پاکستان دی، په هند او پاکستان کې اتوم بم وکارول شي، تاسې مخکې اشاره وکړه چې د نن سبا اتوم بمونه تر پخوانیو ډېر قوي دي، نو په افغانستان به هم څه تاثیر وي کنه؟ منفي تاثیر البته.
اول خو اتومي وسلې ستراتیژیکي وسلې دا دونه په اسانه توګه نه کاروي، دا یوازې ګواښونه وو فارال کو کارول شي. بالکل، افغانستان نه یوازې افغانستان، په دې سیمه کې نیپال او بنگلاديش او سریلانکا او ایران او ټولو ته به ضرر ورسي، او د کلونو لپاره به اوږدمهاله ضرر ورسي بشري ناورین.
یعنی افغانستان ته به ولې ضرر رسیږي؟ ځکه چې ډېره فاصله ده په منځ کې، ډېر غرونه دي، ډېر څنګه دا ضرر افغانستان ته؟
کله چې اټومي وسله وکارول شي، که تاسو لیدلی یو د پوڅکۍ په شکل باندې یو دوب پورته کړي که نه، هغه ته هغه مشروم چې ورته وایي، هغه چې هوا ته پورته شي بیا دا بادونه خو په یو هېواد په سر نه درېږي، دا خو شاوخوا ګرځي که نه، دا ورېځي خو ګرځي، هغه ورېځي او بادونه د ځان سره راوړي. یعنی آلمان هم له اوکراین ډېر لري ده، خو دا کوم راډیواکټیو مواد چې اوس له د آلمان په خاوره کې لیدل کېږي د چرنوبیل د حادثې نه وروسته، هغه خو ټول بادونو او
وریدو د ځان سره راوړي، نو په هغه خاطر باندې دا یو ځای باندې نه درېږي او همیشه په حرکت کې او د بادونو د وریدو په واسطه باندې له یوې نقطې نه بلې نقطې ته په زرګونو زرګونو کیلومتره وړاندې انتقالېدای شي.
بیا د مخدیوي هم کومه لاره شته؟ تاسو د چرنوبیل یادونه وکړه، یعنی له طبیعت پاکېدای نه شي؟
متاسفانه نه شي پاکېدای، فقط یوازینی لاره دا ده چې هغو ځایونو کې چې یوازینی لاره دا ده چې ډېر زیات باید شدید د چاپېریالي مونیټورینګ وشي او هغو ځایونو کې چې زیات ته د انسانانو نه ورتګ او د خوراک او څښاک نه ډډه وشي.
او دا بیا څنګه معلومی شي؟ یعنی په کومو وسایلو باندې دا معلوموي؟
او د دې د رادیواکټیو موادو ډیټکټورونه خو اوس په نړۍ کې ډېر زیات تولید شوي، په امازون کې کولای شي نه له $500 نه شروع کیږي تر زرګونو ډالرو پورې کولای شي وای فلیا ته. ځینو حالاتو کې دشن سوي دي، یعنې ځینې سافټویرونه شته چې تاسو د موبایل کامره په رادیواکټیو ډیټکټر باندې اړوي، درته فقط یو فلم باید په کامره ولګوي او تاسو موبایل تاسو په خپله دا معلومات درکوي چې چاپېریال کې رادیواکټیو شته که نه.
شنو دا خو حداقل لدین درکه یو شکار ده چې آسانه معلومېدای شي. ډېره زیاته مننه
ډاکټر
محمد تنها په جرمني کې د اټومي ټکنالوژي متخصص چې د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې زموږ میلمانه شوي. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووایو.
gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum pal 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 ravaniyum gam gam gegum gut gut gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum
پرو روز دلیگی
Pal Ravaniya